آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. بازم ما و آقای مراد در خدمت شما هستیم. آقای مراد، موضوع بحث ما به خلاف این بار امین نتایج کنفرانس قلب آسیا است، نه؟
بله نظر صاحب، زه هم په خپل واره اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس او د دې کنفرانس د نتیجو په اړه خبرې کوو.
بله، خب با اجازه مهمانای محترم، ما اول خودت امی یک مقدمه واری به ما یک چیز بگو که کمک این موضوع را از نزدیک تعقیب کنیم، هم شنونده عزیز ما بفهمند که این مسئله قلب آسیا به کجا رسید.
بله نظر صاحب، د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس تر څنګ لکه تاسو ته هم معلوم ده او اوریدونکو ته هم معلومه ده چې مهمه غونډه د دې کنفرانس په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ریچرډ اولسن ترمنځ ملاقات یا غونډه و چې هغه یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده، او دا د تقریبا د ټول کنفرانس او د ټول وستي جریان هغه مهم ټکي دي چې وړاندې کوي تر څو بحث پر همدې باندې وشي. افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د اسلامباد له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې واړه هیوادونه ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخیستل کیږي. کابل، اسلام آباد او واشنگټن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سوله ییز حل لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو هدف د مهمو مسئلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمینه برابرول او داسې یوې حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې ځواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی، او کابل او اسلام آباد به دغه راز اجازه ورنه کړي چې خاوره د یو بل پر ضد او یا هم د دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د اعلامیې له مخې په دې هم موافقه شوې که کومه ډله د سولې په پروسه کې له شاملېدو انکار وکړي نو پاکستان او افغانستان به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام وکړي. متحده ایالاتو به ژمنه کړې چې په دې برخه کې به افغانستان او پاکستان سره همکاري کوي. دغه راز نظر سه په دې درې اړخیزه اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان مځکنۍ بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به ټولې خواوې درناوی کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای مراد از مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم. محترم دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، اونا گفتن به دفتر آمدن میتونن از طریق تلفن در خط هستن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی، به استودیو تشریف آوردن که برای نام خوش آمدید میگوییم. و همچنان کوشش میکنیم که با دیگه مهمانای محترم هم از طریق تلفن تماس برقرار شوه. خپلواک صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر.
خب خپلواک صاحب، چی گفتنی دارین در مورد کنفرانس قلب آسیا؟ به یک نتیجه خوب رسیدین، نرسیدین؟ چی باید ما بفهمیم در این مورد صاحب؟
تشکر، مننه. اول تاسو ته نظر صاحب، دوستان او تعلق وزیر صاحب ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. واقعا دا یو ډیر پرثمره سفر وو، او د قلب آسیا کانفرنس په څنډه کې د جلالتمآب جمهور رئیس دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه مجالس هغه څه وو چې د افغانستان خلکو او حکومت یې توقع لرله، چې د افغانستان د سولې امنیت په اړوان باندې په همدغه سفرونو کې جدي بحثونه وشول. او مهم هغې تاسو په اعلامیه کې وویل، د دې تر څنګ چې د سیمې په هکله د تروریزم په ضد باندې یا د ترهګرۍ په ضد باندې باید یو نړیوال ائتلاف د دې سیمې په سطحه راپورته شي، چې په دې کې د نور د سیمې نور هیوادونه هم شامل شي، او د چین او خصوصا د ایران او د هند شمولیت په دې کې له هر څه مهم و چې د یوې خاص همکاري او د منځنۍ اسیا د مرکزی اسیا د وادونو همکاري په دې کې له ټولو نه مهم و. دا ټول هغه مسایل و چې په دې کانفرنس کې بحث وشو. د دې ترڅنګ په دوه اړخیزو غونډو کې چې د پاکستان د صدر اعظم سره او د پاکستان د نورو چارواکو سره وشوله، او هم په هغه درې اړخیزه غونډه کې چې د امریکا متحده ایالات او بیا په څلور اړخیزه کې چې چین هم کې شمولیت لري، د افغانستان د راتلونکي سولې په اړوند باندې جدي بحثونه وشول او د افغانستان د حقه موقف څخه ټولو تایید وکړ او په دې اړوند باندې جدي تعهدات وشول چې ان شاء الله پراتون کې به
موږ منتظر یو د امریکا دولپاره. ډېر زیات مننه خپلواک صاحب. وسیق صاحب، د خپلواک صاحب سرګندونې هم تاسو ووري دی، او هغه درې اړخیزه اعلامیه چې پاکستان، افغانستان او امریکا مشرانو خبره کړې ده، دا ځل د اسلام آباد په دې کتنو په دې خبرو کې او په دې ګډ اعلامیه کې کوم هغه نوی ټکی دی چې په تیرو 1400 کلونو کې نو؟
مننه د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د ډیر پخوانه هم یو خو دغه پروسه چې شروع شوی یعنی نوې نه دی، دغه پروسه د استانبول نه شروع بیا کابل او بلاخره قزاقستان او چین او پاکستان چې نه په نوبت سره دا خاصتا د افغانستان د موضوع په ارتباط سره دی چې نور اقتصادي مسایل امنیتی، اما زیاتر تمرکز د افغانستان په موضوعاتو باندې وشو. یو څه چې توپیر شته کده چې وایي چې همیش د پخوانه هم یعنی د پاکستان لوري دا توافق کړی او ویلي دي چې د افغانانو دښمن زموږ دښمن دی، او یا افغانستان او پاکستان به په ګډه سره دی توریزم پرزت یا ده هغه ډلو پرزت چې د بی ثباتی او ناامنۍ په خاطر تلاش کوي دوی به ګډه مبارزه کوي. دا همیش ویل سوی او د پخوانم یعنی ډیر دغه موجود نه و، یعنی مخالفت ظاهرا موجود نه و، او په دې هکله عملی قدمونه څرنګه چې باید نیول سوی وای هغه عملی قدمونه متاسفانه چې تر اوسه نه و اخیستل شوی. اما هغه توپیر چې ډیر جدي دی دا دی چې اوس د وی خونه معنی بین‌المللی اجماع یا توافق پدی باندې چې په افغانستان کې په دې منطقه کې یعنی خاصتا په افغانستان کې واقعا ګډه مبارزه یعنی باید وشي، یعنی بین‌المللی اجماع دی چې کچری دلته مبارزه و نشي نو موږ نشو کولای، دنیا نشي کولای، منطقه نشي کولای چې هم اقتصادي موخو ته دوی ورسیږي او دوی وشي کولای اقتصادي راکړه وکړه او بلاخره د ټولنو د پرمختګ او حسین په خاطر دوی لازم کارونه وکي. دا مسله په زمين کې د منطقي مسله چې د منطقي هیوادونه خاصتا د غتورلس هیوادونه چې تقریبا لاس په دې کې ګډون درلودي، دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې کدوی وغوړي یعنی واقعا دوی یعنی اوس د اجماع په درشل کې او بلاخره یعنی اجماع په دې شوی چې باید د مبارزه صورت عمومي یعنی دغه مسله یعنی نسبت په خوا مناسبه یعنی توپیر پدې کې دی چې بین‌المللی او منطقوي اجماع پدې دی چې باید اوس یعنی واقعي مبارزه وشي او دوی په ګډه سره یعنی دغه پروسې ملاتړ لري یعنی مکی او په زمن کې زموږ مطمئنم چې هغه پریکړه چې دلته کیږي او هغه مسائل چې دلته راوړل کیږي چې پراتلونکي کې کوم کارونه باید وشي. زه فکر کوم چې اوس دغه مسله دوی هم د دې مسایلو حمایت باید وکړي په دې چې دغه منطقوي اجماع چې کیږي دوی پیږي چې تروریزم که اتونه دلته قوت نسی نو دا کېدای شي چې منطقه ده ګاونډي هیوادونو ته منطقه ته حتی دنیا ته ګواښ دی. نو په دې خاطر دوی نه یوازې د افغانستان په خاطر بلکې د دوی د ملي ګټو په خاطر، د دوی د امنیت په خاطر او دوی هغه فیصله د آسیب پذیری دغه چې دوی هم لري دغه په خاطر دوی هم دلته یعنی ګډه مبارزه او د افغانستان دولت سره لازمه همکاري چې باید وشي چې سوچ مخنیوي وشي او نور د تروریزم پراخېدو مخه باید ونیسي. په زمن کې که دلته امنیت رانشي دا هغه اقتصادي مسایل چې دلته د منځنۍ آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ دغه مسایل دراکړه وکړي او د افغانستان د وصل د نقطې په توګه څنګه کېدای شي چې په اقتصادي مسایلو کې ځینې استفاده وشي او هغه عمده پروژې چې دلته مطرح دي لکه کاسا 1000 او د ټاپی مسله او د ورخوم لاره دغه ټول مسائل دا یعنی کچری امن و نووسی نشي کېدای. نو په دې کې د ټولو ګټه شته دی او په زمن کې هغه هیوادونه چې دلته دوی هغه لازم تعهدات لری چې دوی په ګډه سره به په دې پروسه کې خاصتا د متحده ایالات د چین هیواد او په خپل افغانستان پاکستان چې دوی څنګه خاصتا بیا د متحده ایالات پاکستان افغانستان ترمنځ چې څنګه دوی طالبان د میز سر ته راولي او څنګه دوی کولی شي چې واقعا لازم دغه ولري لاسته راوړنې ولري کوم کارونه باید وشي. یعنی اصلي خبره په دې کې ده چې د کوم ځاینه ګواښ موجود دی او څوک دغه ګواښ تقویه کوي دغه ابوس دغه توافق څه شوی نو دغه ځاینه باید پیدا شي چې پیدا کیږي په طبیعي لحاظ یعنی په دې ارتباط باید کار وشي چې څنګه مخنیوی اوس کېدای شي څنګه د دایمي ثبات دپاره نه یوازې یو موقتی امن دپاره دایمي ثبات دپاره چې څرنګه چې لیدل کېږي متاسفانه یعنی پخوا یعنی زمونږ طرف چې هغه د پاکستان هیواد دی یعنی ډېر په خپلو تعهداتو باندې نه ده ولاړ او اکثرا دغه شوی یعنی دا په دې مانا چې یوازې په خبرو کې نه عملا دغه تهدید هغه ځای نه شروع کیږي څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه محلات په ګوته کې او نور د دغه کسانو چې دلته د بې ثباتۍ په خاطر راستول کیږي دوی دې نه راستوي او دغه مراکز دی یعنی د دوی حمایت دی نه کوي که چیرې حمایت ونه کړي په اطمینان سره چې دا کار ترسره کیږي.
بله تشکر. خپلواک صاحب ما مطبوعات که تعقیب میکنیم میبینیم که آقای رحمت الله نبیل یک کم که شک شبه نشان داده به این حسن نیت پاکستان او همچنین در مقاله در فیسبوک خود چیزایی که نشته کده میگن هموطنان بیگناه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار ولسوالی خانشین هلمند تخار و بدخشان به شهادت میرسه وقتی که مذاکرات و یعنی بیانات نواشری بود در این طرف به جنگ ها اشاره میکنه صاحب در این باره نظر شما چی است؟
تشکر. اول رئیس عمومی امنیت ملی ز فکر نکو چې تر اوسه پورې ما نه دی کړی چې دوی په رسمي توګه ویلي چې دا د رئیس د امنیت ملي نظر او موقف او شی ده. نو هغه بله موضوع ده. راغلو عمومي مسلې ته چې هغه دا ده په دې کې شک نشته چې د پاکستان په نیت او په اراده باندې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت هغه څه چې په دې تیرو کلونو کې شوي دي کاملا بې باوره او بې اعتباره شوی ده او دغه اندېښنه د ټولو افغانانو سره موجوده ده. د همدغې اندېښنې په رڼا کې و چې ولسمشر دا ځل د یو قوي تضمین په غوښتلو باندې چې څنګه وکولی شي د افغانستان د خلکو اعتماد او باور لاس راشي. که تاسو د جلال اسماعیل جمهور رئیس بیانیه د قلب آسیا په کانفرنس کې وګورئ هلته واضح ویل شوي دي چې د افغانستان د خلکو باور په پاکستان باندې او په دې سیمه باندې خصوصا د پاکستان په حکومت او په ادارو باندې کم شوی ده. د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څه شوي دي ځکه چې هر ځلې وعدې او خبرې شوي دي. له بلې خوا که تاسو د ولسمشر دوه اړخیزه مذاکرات وګورئ او یا په خپله په عمومي کانفرنس کې بیانې وګورئ د افغانستان د خلکو موقف ډېر په واضح توګه باندې روښانه شوی ده او حتی په ډېر واضح توګه په کانفرنس کې وویل شول چې نور د دې وخت نه ده چې من غیر دولتي یا ناسالم ډلې تقویه کړو او د یو ناسالم رقابت لارې خپل اهداف ته ورسیږو او یادار چې وعده وکړو تدبیق نه کړو. دا ټول هغه څه وو چې ولسمشر په ډېر صراحت سره هم په غونډو کې او هم په عمومي کانفرنس کې شریک کړل چې د افغانستان د خلکو لوی اندېښنه هم همدا ده چې پاکستان په خپلو تعهداتو کې صادق نه ده. همدا وجه وه چې دا ځل هم درې اړخیزه چې د امریکا متحده ایالات او هم د چین په شمول باندې په دې پروسه کې شامل شول چې تر څو پورې دغه دوه لوی قوتونه چې موجود دي دوی د دغې پروسې او د دغو تعهداتو ارزیابي او بررسي او تضمین وکړي. نو دا هغه اندېښنو ته په کتو سره چې د افغانستان خلک لري او انشاءالله زه مطمئن یم چې د دې نړیوالو پرامنځته کېدلو سره به من قدم
په قدم هغه خپل اهدافو ته ورسېږم. خپلواک صاحب کدغه اعلانې ته موږ ته زیر شو چې د امریکا افغانستان او پاکستان له خوا په ګډه خبره شوې ده په زینو ټکو چې د سولې د خبرو پړه کیږي په دې اعلامیه کې ښکاري چې پاکستان هم خپل شرطونه لري. مثلا دا وی چې د افغانستان خوره به د دریم لوري لخوا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، چې هغه طبعا اشاره هندوستان ته کېدی شي. هند بل ټکی پکې خپلواک سي محترم دا دی چې دا وی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د یو بل پر ضد خاور نه استعمالیږي، یعنی پاکستانی طالبان ملا فضل الله موضوع دا ټوله بیا دوی مطرح کړي په یو نه یو ډول. بل یو نوی ټکی پکې شته دی چې هغه د پام وړ دی، که پاغې غواړم چې ستاسو لخوا لږ وضاحت وشي. وایي که کومې ډلې د سولې په پروسه کې نه انګیج کیږي یا نه ښکل کیږي یا برخه نه اخلي، د هغې ډلو پر ضد به دواړه خواوې اقدامات کوي. دغه دریو ټکو لږ که وضاحت وکړي.
تشکر. مهم خبر داره چې د افغانستان حکومت او د افغانستان بهرنی سیاست په لمه داخلي ولاړ ده، او د افغانستان د اولس د تاریخ نه همدغه ده چې د سیمو په هیوادونو کې د مداخلي نه سیاست پلی کړی ده. کله چې من د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړون هم امضا کاوه د جلال آباد کرزي صاحب په وخت کې، ټولوس د سیمو هیوادونو ته خصوصا ایران او بعضې نورو هیوادونو چې یو ډول اندېښنې خصوصا د امریکې د موجودیت نه لرله، تضمین ورکړی سي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل ګاونډي هیواد په ضد باندې نه استعمالیږي، او دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست اساسي کرښې دي چې موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د بل په ضد استعمال شي. همدغه توقع بل نه لرو. د افغانستان حکومت بهرني سیاست په کامل صفی باندې ولاړ ده، او موږ هم له سیمې وادو څخه غواړو چې عیني پالیسی خپله کړي. من د ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې لرو او په دې مختار یو. هند د افغانستان یو ستراتیژیک دوست ده، او دا دوستي دوامداره ده وي به، مګر دا په دې معنا نه چې هند به خدای نه خواسته د افغانستان خاوره د یو چا په ضد کاروي، یا د امریکا متحده ایالات یا بل هیواد یا بل هیواد. په دې کې مکمل وضاحت موجود ده. بله مهمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د هغو ډلو په ضد باندې چې هغوی د سولې مذاکرات ته نه آمده کیږي. مهم سوال دلته دا ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت د پاکستان څخه هیله هم دا وه چې هغه توقعات د افغانستان څخه کوي یا د نورو هیوادو څخه کوي هغه خپله هم عملي کوي. هغه ډلې تپلې چې هغه د سولې پروسې سره نه آمده کیږي، باید د هغوی په ضد باندې د نړیوال تروریزم ائتلاف په چوکاټ کې، د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې، او د پاکستان د خپلو هغو پارلمان د پریکړې په چوکاټ کې چې د ټولو ترهګرو په ډول په ضد به اقدامات کېږي، په چوکاټ کې د اقدامات وکړي. اول خو زمونږ توقع دا ده، د افغانستان د حکومت ارزو دا ده چې د مذاکراتو میز ته لاړ شي، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې جنګ د حل لاره نه ده. موږ په دې عقیده یو چې باید د سیمې هیوادونه خصوصا پاکستان هغه ډلې او هغه د طالبانو ګروپونه چې هغه اوس پیرن په پاکستان کې عملا فعالیتونه کوي او هلته دفترونه لري، هلته لوجستیک کوي، هغوی د سولې مذاکرات ته کښېني. دي من لومړنی خبره داره چې سولې ته ترجیح ورکوو او په سوله باندې باور لرو، په سوله عقیده لرو. خو بیا هم که ځینې ډلې نه کېدلې، توقع مو داره چې او ارزو مو داده، غوښتنه مو داره چې پاکستان د هغې په ضد، لکه څنګه په درې اړخیزه اعلامیه کې راغلي دي، هغو په ضد باندې عملا اقدامات پورته کړي، او دا اقدامات د افغانستان د حکومت او د امریکا متحده ایالاتو او چین سره هم شریکي چې کوم ډول اقدامات په څه ډول شوي دي. من کاملا غواړو چې د نړیوالو په حضور کې د افغانستان هغه نقطې چې هلته د نورو همسایو په ضد باندې فعالیتونه کېږي، مهرباني وکړو چې هر څوک چې لري موږ ورته آماده یو. همدغه توقع لرو چې پاکستان هم همدغه ولتیا وښيي، او د نړیوالو په حضور کې هغه نقطې او هغه مراکز چې هلته موجود دي هغه له منځه یوسي. له دې خاطره باور او اعتماد راځي په یو بل باندې، او د یو اوږدمهاله همکارۍ لپاره زمینه مساعدیږي.
بله تشکر. خوب ما کمی صحبت کردیم، وقتش رسید که به شنونده های عزیز ما هم کم موقع بتیم. ما یک اعلان کوتاه داریم با دادی شنونده های عزیز ما. میتونن تلفن کنن، شماره های تلفن ما از 0799-203-540 و 0700-822-755 اعلان هم شنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
البته فراموش نشه که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی. اوکی
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
خپل سلامونه تاسو خپل وخت او قبل ملمت اجازه می دی من له ولایت وړاندې کوم.
اجي صاحب مهرباني وکم بختنه مطرح کوي.
خوشاله یم.
تشکر زنده او خدای دې عزت وکړي. اول خو مې پښتنه خپل وخت نه ده. یا افغانستان حکومت کې دغه زهارت او دا دلاوریشته چې له مخالفین سره په یو ځای به خبرې وکړي، ولې د افغانستان په دولت کې ساخونه ډیر دي، څوک په یوه لاره سوله غواړي، څوک په بله لاره سوله غواړي، هغه مونږ تاسو ته دا خبره معلومه ده. خپلواک سړي دا خبرې ته جواب راکړي. او بله خبره دا ده چې اوس طالبان تاسو وینئ چې فلحال په زرکو کې په جنګ اخته دي، په شپېته اویا کسه تلفات لري، مړي لري، دواړه غټې غټې شوهي دي. د طالبانو په منځ کې دغه دوه ساخونه دي، دوی په سخت جنګ سره اخته دي. آیا د دوی سره به د خبرو پلاو په څه ډول مخته ویستو چې مونږ به د ملاتړ سره خبرې کوو او که به د مدرسو سره خبرې کوو؟ کدا راضی شي هغه به ناراضه وي، او که هغه راضي شي دا بل به ناراضه وي. او بله خبره دا ده چې دا اوس فعلاً د هلمند ولایت هلته اشرف غني صاحب په خبرو په میز باندې ناست و، او د هلمند په ولایت کښې په هغه ولسوالۍ باندې حمله وکړله، او هغه ولسوالۍ ته یې سقوط ورکړ فعلاً. ایا په دې ډول د خبرو امکانات شته؟ یعنې دې خبرو ته
ډېره مننه حاجي صاحب.
ډېره
مننه ستاسو نه. یو بل اورېدونکی هم خپل نظر صاحب مهرباني وکړئ.
حاضر صاحب محمد، تاسې درو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
مهرباني، وعلیکم السلام.
مېلمنو نه مې داسې پوښتنه ده چې وه مېلمنو، تاسې خپل ځان سره قضاوت وکړئ. مونږ نه ټان لرو، نه تیاره لرو، نه بمونه لرو، نه واسکټونه لرو، او نه خرچ لرو، نه خوراک لرو، نه معاش لرو. آیا دغه مونږ ته څوک راکوي؟ دغه حیا دا طالبانو ته څوک ورکوي؟ اے مشرانو، تاسې ولې حق خلکو ته نه کېنئ؟ چې سوله ترې نه غواړئ، چې زمونږ وطن ته یې جنګ راوړی. د افغانستان خلکو کوئی چا سره جنګ نه ده، نه پاکستان سره ده، نه ایران سره، هېڅ دنیا سره زمونږ جنګ نه ده. برطانیې جنګ دلته روان ده، د امریکا جنګ روان ده. همغه ته دې سپینګیري ورشي، مشران دې ورشي، همغو سره دې کښېني، روغو جوړه دې وکړي چې تاسې مونږ ته دا ځواک کړه ونه لري، مونږ به هم روزه سوله وکړو. السلام په اعتراف.
ډېره زیاته مننه نظر صاحب. یو بل اورېدونکی هم.
بله بله، بفرمایئ صاحب.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رودبان، همکاران تکنیکی و میهمانان شما را عرض سلام دارم.
وعلیکم السلام.
خوشم آمدین اختیار.
لطف میکنین، سلامت باشین. میگه دلا قوی شو گر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. ببینین افغانستان کشوری است که امروز از پشتوانه مردمی دولت ما برخوردار نیست. نظامی که در افغانستان است یک نظامی است که اصلا در واژه‌های سیاسی چنین نظامی وجود نداره. گویا حکومت وحدت ملی که کلش از اقوام پارچه پارچه ساخته، این خودش یک جدایی ملت در بین ملت آورده. دیگه این که ما باید به خاطر از اینکه بتانیم اردو داشته باشیم هیچ چیز نداریم. آنچه که در گذشته ها دانشمندان حقوق میگن، میگه که دیپلماسی هم زور میخواد. دیپلماسی بدون زور فقط ساز بدون آواز است. امروز اونا ساز دارن، آوازشان کس نمیشنوه. و اینکه کلمه صراحت هم میگن صحبت کرده، اصلا ما صراحت جرأت شده داشتیم و نداریم که داشته باشیم در جامعه بین المللی صحبت بکنیم. اگر چنین چیزی را می داشتیم، ما امروز صدای ما در شورای امنیت ملل متحد جهان میشنوید. حالا عرض بکنم خدمت شما که از حوصله پروگرام شما بالاتر نباشه، اگر مرا اجازه بدی که بگویم که از 30 دهه که زمانی که مجاهدین یا در افغانستان تجاوز شوروی شد، پاکستان طرحهای خود در قبال افغانستان ریخته. من در زمان ضیاءالحق چاموز بنیادگرایی زیادتر اوج گرفت و با کمک آمریکایی‌ها که امروز دامن گسترده را در جهان داره. هر شب خدمت شما، از اون جمله پاکستان طرح خود در قبال افغانستان خلاصه می‌سازد. از جمله یکی از طرحهایش عبارت از ترویج بنیادگرایی های اسلامی را در ساختارهای سیاسی افغانستان میبینه که اینا تعمید طرحهای بنیادگرایی سیاسی در ساختار دولت افغانستان از توسعه و پیشرفت منع میکنه و افغانستان وابسته و پاکستان میسازه. اینجا در آخر برای شما اینطور یک چیز بگویم که نظر محترم آقای خپلواک میخواهیم که اینا خودشان در دولت هستند. صلح افغانستان برای پاکستان زمانی ضرورت میفته که پاکستان از تورخم امتیه تجارتی خود تا ایرتان انتقال بده و یا نتانند که از یک قدم یا یک کیلومتر از تورخم بالا بیان بگویم والا در افغانستان ناامنی است، کاروانای ما را آتش میزنن، امتیه ما از بین میره، اقتصاد ما ضربه میبینه. ما امروز میبینیم در افغانستان همه چیز ملت افغانستان متقبل شده، نه پاکستانی. اگر تجار ما است متقبل، همی مواد خامشان میره به پاکستان استاپ میشه، کسی اجازه شان نمیده. و همچنان در امور مداخله که طالبان داره که لشکر سیاه خود پاکستانی است، اینا کلا ضربه ملت افغانستان میخوره. پاکستان قرار شیشته و از همین موضوعات اینا نفع میبرن. در دراز مدت خواستارشان اینمی است که ترویج اسلامگرایی در ساختارهای سیاسی افغانستان است و پافشاریشان هم بمی است در آینده تا بتونن یک حکومت کاملا اسلامگرا را در افغانستان بیاره. امروز در گذشته هم تانستن زیاولق بعد از اینکه جهاد افغانستان به گویا پایان شد، اینا در فکر پاکستان، فکر پاکستانی را در افغانستان ترویج کردن. تعداد تانستن از همین کسانی که به نام تنظیم‌های جهادی گفته میشد اینا را از خود کردن، تعدادی از قمندان‌ها را از خود کردن، در فکر پاکستانی سوزن بر ضد هندوستان هم اینا تبلیغ کردن که گویا هندوستان کشوری است ضد اسلام. بنان در پاکستانی زید شدن افغانستان هم اینا تلاش دارن. هنوز در دراز مدت کارهای پاکستان تکمیل نشده. شما برین به کنفرانس صلح، آیا دستاورد داره کلش ببینید طرفدارای پاکستان است. اگر همین قسمی شه خواستهای پاکستانی است، ما کشور مسلمان هستیم، مزید زیادتر ما را چرا جهور میتن؟ خودشان خود چیزی ندارن.
تشکر اختریشم
لطف کردین. فقط نظرشان هم میخواییم در رابطه صلح افغانستان با پاکستان چه تاثیر میکنه در صورت که این ضربه از افغانستان ندیدن.
بله تشکر. یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله شنوندی عزیز.
سلام ادب خدمت شما نظری صاحب، همچنان رضوان مراد و مهمانان محترمتان. نیازی هستم امرایتان.
بله نیازی صاحب خوش آمدیم، بفرمایید.
تشکر لطف شما. البته نظر کوتاه و یک پرسش را از ما مثل شنونده های دیگه از رابطه به موضوع برنامه میبینید. البته کنفرانس صلح زمان، کنفرانس کشور قلب آسیا، البته میبینید این کنفرانس ها البته 5 سال دیگه هم دایر شده بود و امروز هم که در پاکستان دایر شد، متاسفانه نتیجه ازی البته برای افغانستان خصوصا در روند صلح و مذاکره و بالاخره امنیت در منطقه البته چندان مثمر نیست. یک دوم دیگه، ما و دولت افغانستان همیشه گفته که ول صلح و خیر، ولی دولت پاکستان گفته که ول صلح و شر. البته در صلح البته آنها خیرشان نیست، در صلح بلکه آنها کار میکنن که به نفع خود چه کنن، حاکم باشن. متاسفانه همیشه دریز و نیت البته دولت افغانستان در مقابل پاکستان واضح روشن بده و پاکستان همیشه خنده بر چهره و بالاخره خنجر بر دست و پشت سر دارد. همیشه افغانستان چقدر ضربه کرد و این نشه به نظرم البته کدام نتیجه مثبتی نبوده، یک وادی بوده به جز کدام البته ثمری نداره. پرسه شما از مهمانان شما طوری است که چرا ما و دولت مردای ما بالاخره پشت یک مسیر یک هدفی نمی رود که تا بتواند دوست و دشمن را تعریف کند، کی علیه ما و کی علیه ما می جنگند و بالاخره یک برنامه، یک سیستم، یک لایحه را ایجاد کنند تا باشد بالاخره یک صلح واقعی و پایدار در منطقه حاکم شود. چرا ما دیگر فریب بخوریم و همیشه دستخوش و بیگانه ها باشیم؟ تشکر از شما.
تشکر. خپلواک صاحب سوالا بسیار زیاد شد. خپلواک صاحب آقای
نرگانیسم خبر خوری فصول بندری اجازه را نظر سن؟
آه مهربانیسم.
اول خو در افغانستان دوستانو تا اطمینان ورکوم چی کلا صلح یا صلح چی کوی در دشمن سره کوی او نړیوال نورم او وطنی نورم قومی نورم او زمن افغانی نورم هم دا چې بالاخره د دشمنی په نتیجه کې به یو سوله راځي، بالاخره تر قیامت هم دشمنی یو دانه کیږي. من پاکستان ته د افغانستان ولسمشر د یو دوست هیواد نه بلکې د یو دشمن هیواد په سترګو چې تر څو پورې سوله ورسره وکړي، ځکه چې یو هیواد ته وایي چې زمونږ په هیواد کې نایلان شوی جنگ کوي مداخله کوي دا په دې معنی چې زمونږ د ملي منافعو په ضد باندې اقدامات کوي او در سره غواړو چې سوله وکړو. د دې نه واضح او ښکاره او روښانه تعریف به څه ډول وي په یو نړیواله ډیپلوماسۍ کې چې د افغانستان حکومت او ولسمشر خپل کړی دی چې پاکستان ته وایي چې لومړی له تا سره د سولې په میز کې رم او د مذاکراتو په میز کې رم او سولو مذاکرات دغه چا سره کېږي چې هغه ستا مخالف وي او ستا د ملي منافعو په ضد باندې وي. چې دا د افغانستان واضح تعریف ده او په دې تعریف باندې دنیا او نړیوال هم په دې قانع کړي دي چې بلاخره هغوی هم د افغانستان د موقف څخه دفاع کوي او په نن آخر کې په وخت کې د افغانستان موقف د نړیوالو د موقف تایید ول ده او همدغه چې په پاکستان باندې کاملا فشار راغلی ده او د افغانستان حکومت او ولسمشر په دې وتوانېدل چې بلاخره د افغانستان د خلکو هغه حق حقوق چې دي او هغه غوښتنې چې دي هغه ستونزې چې دي نړیوال په دې قانع کې او هغه سي مشکل چې په کوم ځای کې د هغه سره د مذاکراتو میز ته راځي چې نن د چین او د امریکا متحده ایالات دواړه بلاخره په همدغه کې داخل شول او پاکستان او د افغانستان ترمنځ غواړي چې اساسي منځګړیتوب وکړي او اساسي ستونزې حل کړي. دو مسله چې طالبانو په اړه دا بېلې شکه چې موږ غواړو چې طالبانو سره په اساسي ډول باندې صلح او روغ جوړه وکړو. دا چې اوس طالبانو کې مختلف ګروپونه دي مختلف ډلې دي د افغانستان حکومت مکلف بولي چې تر هر پرده پورې چې هغه د حکومت مخالف وي ناراضي وي او د حکومت په ضد وي لاس وي او د هغې وروته کوي او هغه د سولې او د مذاکراتو بېز ته راولي. موږ کوښښ هم داده چې د جنگ مشروعیت لمنځه یوسو او هر ډلې هر ګروپ چې ده هغه بلاخره د مذاکراتو میز ته هغه په فردي او په جمعي او په یو لوی ګروپ کې راځي. موږ ورته هرکلی وایو او ان شاء الله د دې لپاره اساسي برنامه او پروګرام شته. د حکومت هیڅ فرد د سولې د راوستلو مخالف نه ده بدون د شکه چې څوارلس کاله داسې راغلی دی چې بې اعتمادي فوق العاده زیاته راغلې ده. د سولې ځینې پروسې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي او ولس یو ډول بې باوره سوی ده. مګر موږ به بې باوره کېږو نو بالاخره پر مخ به ځو یو څو قدم پر مخ ځو او انشاءالله دا قدمونه چې موږ په احتیاط اخیستي دي زه په دې مطمئن یم چې نتیجه به ورکړي او راتلونکي درې څلور میاشتې خصوصا د افغانستان د راتلونکي لپاره اساسي او ټاکونکي میاشتې تر څو پورې چې موږ وکولی شو د سولې په پروسې کې یو اهم پیشرفت او پرمختګ وو.
ډېره مننه خپلواک صاحب. خو یو پوښتنه دلته مطرح کیږي چې تاسو وایئ چې راتلونکي درې څلور میاشتې ډېرې مهمې دي او افغانستان خپل خبره په سپینه کړې ده په اسلام آباد کې سپینه ویلې ده پاکستانیانو ته. د افغانستان لوري که وګورو د افغانستان لوري په کوم میکانیزم دا د سولې پروسه تاسو مخ کې وړي د سولې په دغه اوسنۍ شورا یا د دې خونه هم یو څنی وکوي او یعنی په یو نوې انجن او نوې سیستم سره د پروسه پیلوي او که فقط هغه په خوانی جوړښت باندې؟
مننه مراد صاحب. مسله داسې ده چې د سولې عالي شورا چې ده هغه د منځګړیتوب یو عقل لري. اصلي مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به کیږي مګر وساطت د قومي مشران د سولې عالي شورا متنفذین او ځینې نړیوال او د سیمې هیوادونه کوي. د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د سولې عالي شورا د رئیس او د دارالانشا د مسؤول او په نورو تشکیلاتو باندې کار کوي. زه مطمئن یم چې په دې راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړوند باندې هم دغه یو شورا په ترکیب باندې کار وشي چې د افغانستان د خلکو اعتماد او باور حاصل کړي. او زه مطمئن یم چې تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا دوستانو په خپل وس او توان باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي مګر چې نتیجې نه ده ورکړې. کېدای شي د سیمه هیوادونو نور فشارونه وي چې تر اوسه نه دي توانېدلي. خپل حکومت هم په خپل چوکاټ کې چې مکلفیت ده کوشش هم داده چې څنګه وکولی شي مختلف رابطې ایجاد کړي او د هغوی له لارې وتوانېږي چې د یو فضا د اعتماد رامنځته کړي او د اعتماد په فضا کې د مذاکراتو میز ته لاړ شي او د مذاکراتو په میز کې بیا موږ وتوانېږو چې د دواړو خواوو خصوصا د طالبانو د تحریک موقف او د هغوی غوښتنې د هغوی تقاضاوې واضح شي او هغه تقاضاوې د افغانستان د خلکو د عامه افکارو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره په هغې باندې مخکې لاړ شو او یو واضح روښانه او شفافه پروسې لارې په افغانستان کې یو باثباته دایمي سوله راوړو.
یعنی تاسو وایئ چې د سولې د اوسنۍ شورا په ترکیب کې به هم بدلون راځي ځکه چې تاسو ډېر جالب نقطې ته اشاره وکړه. تاسو چې پوه شو چې د طالبانو شرطونه مهمې غوښتنې څه دي؟ یعنی د سولې دغه عالي شورا چې وه دغه خلک چې پکې وو دا متنفذین قومي مشران روحانین دوی په دې څومره کلونو کې په دې پوه نه شول چې د طالبانو غوښتنې څه دي؟
تر اوسه پورې اول خو د سولې رئیس کله چې ښاغلی صلاح الدین رفیقي د بهرنیو چارو محترم وزیر سه نو د سولې جالي شورا ریاست تر اوسه پورې لا خالی ده. نو طبیعي خبره چې د سولې جالي شورا د ریاست لپاره به څوک راځي او د دارنشاه مسؤولي کله چې محترم معصوم ستانکزی د دفاع محترم وزیر سه هغه هم دواړه تر اوسه پورې لا نه دي څوک چې دا طبیعي خبره ده چې د دې دواړو په یوځای کېدلو سره به دا حرکت بیرته شروع کیږي. له بلې خوا د طالبانو سره په رسمي ډول باندې چې مذاکرات او د دوی په استازیتوب باندې مهمه دا ده چې مذاکرات څوک کوي د چا په استازیتوب کوي په څه ډول کوي دا مهم او اساسي سوال ده چې دلته ډیر خلک راغلي دي مګر هغه د چا استازیتوب لا نشي کولای. زمونږ غوښتنه دا ده چې د سولې پروسه په شفاف ډول باندې وي. هر هغه څوک چې د مذاکراتو منځ ته راځي هغه باید د چا استازیتوب وکړي په څه ډول باندې وکړي او کله کوم لارې باندې دغه مذاکرات پر مخ بوول شو. نو تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دا ناسته نه ده شوې مګر په غیر رسمي ډول باندې مختلف شیان چې تاسو یې هم اوري مطبوعاتو کې هم راځي حکومت سره مطرح کېږي چې هغه ډېر شیان دي چې کله د طالبانو تحریک په خپلو اعلامیو په خپلو بیانو کې ورکوي مګر دا چې د مذاکراتو میز ته کینو چې په کوم ډول باندې په څه شرایطو او څه وخت کې تطبیق کېږي او د څه لپاره باید ساینده اقدامات وکړي.
بله وسیق صاحب، کارشناس های بین المللی بعضا مسائل بیخی از یک پنجره دیگه نگاه میکنن به خاطر از اینکه میگن مثلا اراده بین المللی یا ممالک مهم دنیا زیادتر به مسائل اقتصادی فکر میکنن، به منابع بستر انرژی. به طور مثال میگن که منابع انرژی که در شرق میانه است به طور مثال 40% تمام ریزرو های دنیا است و تقریبا اضافه تر از 100 سال هم ادامه پیدا میکنه، منتها در بسیاری ممالک دیگه که این منابع را دارن اونا مثلا 50 سال و 70 سال بعد خلاص میشه یا 40 سال بعد خلاص میشه. حالا از او خاطر مثلا در شرق میانه در سوریه که کدام گپ میشه یا مثلا در عراق کل دنیا در اوج علاقام نشان میتن و از این قبیل مسائل. حالا نه در پاکستان چندان چیز است و نه در افغانستان چندان چیز است که اراده بین المللی نباشه. ما شما هر چقدر گپ بزنیم دیگه بکنیم و مثلا ممالک مهم مثل روسیه و چین و امریکا یا قدر چندان علاقه نشان نده، آخرش چی خواهد شد؟ وزیق صاحب شما چی فکر میکنید؟ ما رو
با تشکر جناب نظر صاحب، من فکر میکنم درست است که با اون سطح شاید منابع غنی افغانستان پاکستان نداشته باشه، ولی یک چیزی که بسیار عمده است هرگاه جنگ در این منطقه، شما باید دارین دنیا هم ایره میفهمه که هرگاه امن نباشن نمیتونن منافع اقتصادی کشورهای مختلف هم منی تامین شوه. ایره شما میفهمین که هر کشور در پای منافع ملی خودش است، ولی هرگاه در این منطقه جنگ باشه، ناامنی باشه، در گذشته ها هم گذشته های بسیار دور نی که شما بیاد دارین که یک وقت افغانستان به اصطلاح محل یا مرکز تربیه تروریست ها شد و دنیا از این متضرر شد. و آله هم اینی پدیده که خاصتا در سال اخیر موضوع داعش بسیار سر بلند کرد، نه صرفا در شرق میانه بلکه امروز آرام آرام اینه در جنوب آسیا و در افغانستان و آرام آرام میره که ساحات دیگه از آسیا و بالاخره حتی با کشورهای دیگه آرام آرام سرایت بکنه و گاه گاه شما میبینین که با اروپا و با امریکا و با جای دیگه هم شما حوادث اخیری رو در امریکا دیدین، همینطور در فرانسه شما دیدین. یعنی خودش گپی بسیار عمده و اساسی است، هرگاه نتونن به اصطلاح جلوی گسترش و نفوذ و یعنی عملیات تروریستی، یعنی گروپ های تروریستی را بگیرن، من مطمئن هستم که در هیچ جای از دنیا منافع اقتصادی هیچ کشور به خاصتا کشورهای بزرگ دنیا هم مسئول نخواهد ماند. و همچنان افغانستان هم از لحاظ اقتصادی شما میفهمین که به مسابقه یک چهارراه اقتصادی که جنوب آسیا را با شرق با آسیای میانه و مثلا شرق میانه، یعنی در مجموع یک محلی است که میتونه نقطه اتصال بین این کشورها. همین موضوعی که من پیشتر گفتم، این موضوعی چیز برخی کاسا یک هزار یا موضوعی تاپی اینی موضوعات است که یا موضوعات انرژی هست که به این طرف و طرف و به شکل از اشکار اینی کشورها میتونه از جمله مؤتلفین بین المللی یا دوستای بین المللی اینی کشورهای بزرگ هم باشه. یعنی به او خاطر من مطمئن هستم که این جنگ امروز نه صرفا در اینی منطقه ما بلکه در شرق میانه هنوز هم ادامه داره، ولی این به این مفهوم نیست که زیاد توجه دنیا متمرکز خواهد شد به شرق میانه. با یقین که ایران میفهمن که خب شرق میانه هم در جای خود یعنی ارزش را برای خاص را برای خودشون داره، ولی اینجا هم از یک طرف ماموریت بین‌المللی کشورهای بزرگ دنیا اروپا امریکا کشورهای دیگه که در اینجا به زیر عنوان ناتو مایسف این ماموریت داشت، هرگاه اینی ماموریت به اصطلاح طوری که شاید و باید دستاوردها نمی داشته باشه، این کشورها می فهمن که نه صرفا بر فردا تهدید متوجه از این کشورها می باشه، بلکه این اینجا هم بر علاوه از تهدید اینی می تونه بر فردا سر اعتبار اینی کشورهای بزرگ دنیا که برمیگرده موضوع به اصطلاح صلح و امنیت و امنیت دنیا با کشورهای بزرگ، باز اینی هم سر اعتبارشون تاثیر منفی خود گذاشت. به یقین شما دیدین که در این اواخر یعنی اروپا و امریکا و بالاخره کشورهای ناتو حتی کشورهای دیگه هم یعنی علاقمند به این شدن، کشورهای دیگه به خاطر که متضرر هستن آسیب پذیر هستن در این منطقه بله. با کشورهایی که در اینجا ماموریت داشتن و میفهمن که اینی ماموریت ناتمام ماندن با یقین که اینی تهدید متوجه خودشان است، متوجه منافعشان است، متوجه امنیتشان است، به او خاطر با یقین که اینجا توجه جدی میکنه و روی امنی است که تعهدات تازه بر دراز مدت اینی مسئله میدن.
مننه خپلواک سیب، یو مسئله چه پا افغانستان که ده سول ده خبرو یا ده پروسی ده پیل پده چه هر نوی پیخ یا تحول رازی یو مسئله دیر جدی پورته کیگی. د افغانستان حکومت او د افغانستان متحدان او د سیمې هیوادونو په ډاګو په کانفرنسونو کې خویل کیږي چې د منطقې اجماع موجوده ده. موږ هر ځل په خپل پروګرامونو کې هم دا مسله مطرح کړې ده. آیا ولسمشر غنی په داخل کې اجماع لري د دې پروسې لپاره؟
بله مننه. ما مخکې مو ویلي چې د سولې په اړوند باندې په تېرو اتولسو کالو کې جرزماب جمهور رئیس کرزي هم مختلفې لویې جرګې راغوښتې دي او د افغانستان د ټول ولس اجماع په سوله باندې ده، مګر په یو پایداره او واقعي سوله باندې. په دې خبره ده ځینې افراد او اشخاص چې هغه په جنګ خپلې ګټې لټوي هغه د افغانستان استازیتوب او نمایندګي نشي کولی، مګر د افغانستان ټول ولس د سولې تږی ده او دغه حکومت هم د رای د ورکولو او خصوصا د جمهور رئیس څخه یې لومړنۍ تقاضا هغه د یو پایداره او باثباته سوله په افغانستان کې و. په دې اړوند به د افغانستان په ولس کې هېڅ ډول اختلاف نه وي. او افراد او اشخاص هغه ډېرې موضوع دي چې ځینې د سیمې د استخباراتي یا نړیوالو یا د سیمې یا شخصي او نورو خصومتونو په وجه کیدای شي ځینې پروسې تخریب کړي، مګر هغه د اجماع پورې اړه نه لري. هغه افراد او اشخاص دي، ټول ولس، ټول سیاسیون د افغانستان، ټول خلک د سولې تږي دي او د سولې لپاره په دې اړوند باندې هېڅ ډول اختلاف نشته.
یعنی د ولسمشر چې کوم دریځ په اسلام آباد کې او ولسمشر چې کومې پریکړې کړې دي او څه ډول مسایلو باندې موافقه شوې ده، د ملي وحدت د حکومت ټول غټ مشران پر راضي دي؟
مطلق دې کې هیڅ شک او تردید هم نشته. خو یو سوال د ټول افغانانو سره هم ده چې سوله د افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د ارزښتونو په چوکاټ کې چې دا هم ولسمشر غواړي او هم د ټول افغانستان خلک غواړي، او یو داسې سوله چې هغه کې د ټولو خواوو درنښت وي او د افغانستان د ارزښتونو د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې وي او یو باعزته سوله وي.
بله خپلواک صاحب، پیشتر یک سوال تره کردیم این مسائل بین‌المللی و منطقوی جار جنجالای شرق میانه و اینا تا چی حد به مسئله افغانستان تاثیر میکنه؟ برای رئیس جمهور آرزو داشتن، علاقه داشتن که ممالک منطقه مخصوصا مناطق آسیای میانه مثل ترکمنستان، ازبکستان ایام در موضوع داخل شوند، یکم که همکاری خود زیاد بسازن. سیب در این مورد چی استراتژی داره سیب دولت؟
بیر شک نظر سیب در افغانستان حکومت رستنی اقدامات چه اگر در سیمی هیوادونه پر در پروسه که شامل کی او اعتقاد و با ممالک و بانده خوصان پر یو دو ممالک و بانده کم کی تیغه بان اقدامات شویدی یعنی در منزنی و در مرکزی آسیا هیوادو تا در مشتر رستنی سفرونه و در روی سره قوی روابط در مانا ورکوی چه یوه همکاری هم په همدې کې جذب کی. د دې ترڅنګ د چین سره، د ایران سره، د هندستان سره، د ټولو وادو سره د همکاری معنا دا چې د ټولو سیمې همکاری د تروریزم په اړوند باندې راجست کی. او که تاسو وګورئ ولسمشر په کانفرنس کې په ټولو وادو غږ وکړ چې د ستاسو د ګټو لپاره او یا ستاسو په استازیتوب باندې د تروریزم سره افغانستان جنګیږي. نو په دې اړوند باندې د چین را داخلېدل په دې پروسه کې، د هند را داخلېدل، زمونږ د نورو همسایه هیوادونو را داخلېدل، هغه په دې معنا دا دي چې ولسمشر کوشش کوي، د افغانستان حکومت کوشش کوي چې ټول د سیمې هیوادونه د سولې په پروسه کې او د نړیوال تروریزم سره د مقابلې په پروسه کې او راتلونکي داعش او په نورو پروسو کې ګډه ژبه، ګډه همکاري او هم په اقتصادي پروسو کې ګډه همکاري و مرستیو او
جمانی ولری. ډیره زیاته مننه وسیق صاحب. د امریکا ځانګړي استازي د ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم ترمنس غونډه کې ګډون درلوده، او دا سری پورت هم شته چې امریکا هم له ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې استانبول ته لاړ شي او دغه کانفرنس کې او پاکستاني مشرانو سره د خبرو په غونډو کې ګډون وکړي. کوم تعهدات چې په دغه اعلامیه کې د پاکستان لخوا شوي دي چې د افغانستان مشروعیت به مني، افغانستان به د خپلواک هیواد په توګه مني، او د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی، او دا خبره چې که څوک د افغانستان له حکومت سره سوله نه کوي د هغې پر ضد به اقدامات کوي پاکستان دا ژمنه کړې ده. د دې ژمنو په عملي کولو کې د افغانستان له لوري که فشار وي او که نه، فکر نه کوم که زیاته ګټه ورسوي، امریکا څومره رول لوبولی شي؟ آیا متحده ایالات به واقعي پر پاکستان دا فشار راوړي چې دغه خپلې ژمنې الاقل دغه خري ځلې چې کړي دا عملي کړي؟
زه فکر کوم چې دغه درې اړخیز تعهدات شوی، خاصتا پاکستان هغه تعهدات چې کړی چې کچیر هغه ګروپونه دوی نه غواړي دوی به کوم فشارونه واردوي یا څنګه د افغانستان په ضد دوی خاوره به نه استعمالیږي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اوږدمهاله دا کشاله یعنی نوی نه دی، د ډېر پخوانه را په دې خوا دی. یعنی د افغانستان خلک، د افغانستان دولت صحیح دی چې دوی واقعا یعنی بې باوره شوي دي. اوس هغه حالت رسیدلی چې د باور او اعتماد فضا څنګه رامنځته کېدی شي، څنګه د پاکستان حکومت کولی شي چې واقعا اعتماد سازی وکړي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو، یعنی اعتماد او باور ترلاسه کړي. دا کېدای شي نو په دې کې څرنګه چې تاسو وویل یعنی صحیح دی دیوی خونه د افغانستان دولت فشار تر هغه حده پورې چې ممکن دی، او د متحده ایالات د چین چې هلته پکې دغه لري، خاصتا متحده ایالات، یعنی سرل دی چې دوی پاکستان سره، متحده ایالات، نور غربي نړۍ، یعنی د ډېر پخوانه ستراتیژیک ملګری دي، دوستان دي. اما کچیر دغه دوست دوی معنی دوی تعهدات یعنی نه ترسره کوي او دوی سره تعهد کوي او بیا ترسره کوي، په دې معنی چې نه یوازې افغانانو سره بلکې دنیا سره هم یعنی رښتینی نه دی، او واقعا نه غواړي چې دلته په دې منطقه کې په افغانستان کې سوله راشي، او په زمین کې د دنیا فشار، د دنیا د فشار یعنی د ذهنیت فشار، او دلته د پاکستان د خلکو، دلته د افغانانو. زه فکر کوم چې دنیا هم او بالاخره متحده ایالات، یعنی دوی ته لازمه ده چې هغه لازم فشارونه په پاکستان کې باندې وارد کړي، په دې خاطر چې پاکستان همیش تعهدات یې کړی. یعنی اوس زه فکر کوم د یوې خونه د طالبانو راوستل د میز د مذاکرې میز ته، اما بل اړخی چې واقعا د دوی حمایت و نکی، این هغه حمایت چې دوی لاپس قوی کوي او دوی د جنگ اور بل ساتي، ان څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه حمایت نور و نه لري، نه یوازې حمایت و نه لري، دوی مجبور کی چې دوی واقعا دغه تکینی دا. بیا زه فکر کوم چې د هغه هیوادونو چې لکه متحده ایالات چې منځګړی توپ کوي او کاملا پکې دخیل دی، د دوی دی چې څنګه د دغه تعهداتو یعنی د اجرایی ضمانت په توګه د دوی فشار یعنی کاملا لازم دی او دا توقع د دوی نه کیږي چې واقعا دوی دا کار وکړي او دغه تعهدات هم چې شوی ډیر امیدواری پدې کړي چې دوی لازم فشار وارد کړي او اوس نه یوازې افغانستان بلکه د منطقه او د دنیا یعنی دا اجماع ده چې دا جنگ باید ختم شي. که چیرې نه ختمیږي نو او پاکستان په خپل تعهداتو عمل نه کوي نو باید متحده ایالات هغه لازم خپل اقدامات څرنګه چې لازم دي د پاکستان په ځای چې خپل تعهدات نه ترسره کوي څه باید وکړي هغه باید ترسره کړي.
تشکر وسیق صاحب. در قسمت دوم شما بازم تشریف دارین، منتها دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی در قسمت دوم با ما نیستن. یک دقیقه وقت داریم. خپلواک صاحب، تنها ما توجه شما را به یک موضوع میخواهیم جلب بکنیم، نیست کسی که به رئیس جمهور نزدیک هستین. در اواخر صاحب در تلفن اتومات رادیو آزادی که بسیار زیاد پیام ها گذاشته میشن از ناامنی ها بسیار زیاد شکایت دارن، از اربکی ها شکایت دارن صاحب، از مشکل اقتصادی ایگپارم صاحب تعقیب میکنین نمیکنین؟ کدام پلان دارین که بخیر در آینده مسائل وضع اقتصادی مردم هم یک کم خوب شوه صاحب؟ یک دقیقه وقت دارین.
تشکر. په دې اړوند باندې جناب نظر صاحب د امنیتي سکتور د دوباره احیا کولو لپاره او د یغې کمی او کافي د لمنګولو لپاره تاسو خپل په جریان کې چې مختلفو زونونو ته مختلفو قول اردوګانو ته او قمندانانو ته حیاتونه د مثلا کورنیو چارو دفاع وزارت او امنیت څخه لیږل شوي تر څو چې ټول مشکلات یې وکتل شي او هغه ستونزې مشکلات چې دي هغه رفه شي او یو منظمه اساسي رهبري وشی ولري. نو په دې اړوند باندې بیخي جدي اقدامات شوي. په اقتصادي موضوعاتو کې هم روستني لوی پروژې او د نړیوالو کومکونه درځل بوله لپاره چې د رسمي جمهور رئیس په سفر لري دغه وادي په اقتصادي وضعیت باندې او د رنټاناتو په اقتصادي